نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تلاش های ترور دونالد ترامپ و پرسش های تازه را در مورد خشونت سیاسی در این کشور مطرح کرده است. ادارات استخباراتی ایالات متحده می گویند که ایران و روسیه تلاش دارند تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور به خواست آنها تمام شود. و اوکراینی ها امیدوارند تا نتیجه این انتخابات با پایان دادن جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به انتخابات پیشرو در ایالات متحده آمریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته خوش آمدید. امید تا پایان این برنامه با ما باشید. کمتر از 50 روز با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است. انتخابات امسال در حال برگزار می شود که طی روزها و هفته های اخیر این روند شاهد تحولات بزرگ بوده است. از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر کنارگیری از میدان رقابت برای ریاست جمهوری گرفته تا دو اقدام ناکام برای ترور دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو. دونالد ترامپ با تاریخ 11 ماه سپتامبر از یک تلاش برای ترور وی نجات یافت. قبل از این در اواسط ماه جولای امسال در نتیجه تیراندازی یک مهاجم زخمی شده بود. تلاش های ترور دونالد ترامپ سوالات تازه را در مورد خشونت سیاسی در ایالات متحده برانگیخته است. رهبران حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه در کنگره این کشور خواستار منابع بیشتر برای اداره محافظت از رجال برجسته این کشور شدند. کاترین جیپسن، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از همکارم نوشت.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه آنچه ظاهراً دومین تلاش برای ترور رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ گفته می شود را محکوم کرد.
در آمریکا ما اختلافات خود را به صورت مسالمت‌آمیز از طریق صندوق‌های رایدهی حل می‌کنیم، نه توسط تفنگ و سلاح.
اداره محافظت از رجال برجسته ایالات متحده قبل از این تحت بررسی کنگرس برای نحوه مدیریت تلاش برای ترور ترامپ در 13 جولای قرار گرفته بود. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، به فاکس نیوز گفت که حادثه دوم نیاز به تغییر در این اداره را افزایش می‌دهد.
فکر میکنم برخی از افراد وطن دوست و عالی در بخش خدمات مخفی کار میکنند، اما مشکل در رهبری آن است. ما هیچ اعتماد نداریم.
ترامپ روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که لفاظی های دموکرات ها مقصر است، اما چکشوم رهبر اکثریت در مجلس سنا روز دوشنبه تلاش برای ترور را محکوم کرد.
در امریکا هیچ جای برای خشونت سیاسی از هر نوع آن وجود ندارد.
شخص مظنون که رایان رود نامیده می شود، متهم به پنهان شدن در بوته ها با یک تفنگ در نزدیکی میدان گلف ترامپ در فلوریدا است. این شخص 58 ساله، حامی قوی اوکراین در برابر روسیه است. او در سال 2022 با نیوزویک رومانیا در مورد جنگ صحبت کرده است.
این درگیری قطعا سیاه و سفید است. این واضحاً یک جنگ میان خیر و شر است.
در همین حال روسیه روز دوشنبه گفت که تلاش برای ترور یک هشدار به ایالات متحده آمریکا است.
بازی با آتش عواقب خود را دارد.
مقامات امنیتی به خبرنگاران گفتند که لایه‌های امنیتی اضافه شده در ارگان‌های امنیتی در روزهای پس از اولین تلاش برای ترور به حفاظت و نجات ترامپ در روز یکشنبه کمک کرده است.
این سیستم می تواند کار کند، زیرا مظنون حتی نزدیک به شلیک یک گلوله هم نشد. ما او را قبل از آن دستگیر و به پنجه عدالت سپردیم.
آقای رود صبح روز دوشنبه در محکمه فدرال در ایالت فلوریدا برای پاسخ به اتهامات مربوط به حمله سلاح حاضر شد.
پر دونالد ترامپ د ترور د دوهمزلی ناکام حدث 2 روز مخکی د جمهوری غوښتونکو ګوند دغه نوماند لخپل دیموکرات سیال کامل هاریس سره خپل لومړنۍ مناظره تر سره کړه. د رسنیزو شبکو لشمیرو ښکاری چې د نوماندانو ترمنځ دغه بحث شپېته میلیون امریکایانو په ژوندۍ بڼه لیدلې ده. دا چې دغه مناظرې په رای ورکوونکو څه اغیزې کړي دي په اړه یې د ریپورت ته ستاسو پام را اړوم.
تر مناظری سمدستی وروسته سرویگانی خی چې کامل هاریس تر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډیره بریالی و، خو مناظری د دواړو د سرسختو ملاتړو د نظر په بدلولو اغیزه نه ده کړې.
زه په دې پوهیږم چې د بایدن د دورې په نسبت د ټرمپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي و. فکر کوم چې د سخت جنین په اړه یې هم ډیر قوي نظر درلود.
موږ ولې باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو؟ وطن مو اشغالوي، چټلوي، په ټولنو کې ویره او تخریب کوي.
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ وه، خبرې منظمې وې، په ځان یې باور درلود، پالیسي بیان کړه، هغه مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلې وه. زه ډیره خوشحاله شوم چې هغه ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږېده. دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو.
د ټرمپ یو شمیر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سی تلویزیون خبريالان دي د ټرمپ سره بیا عدالتي وکړه.
دا څه کار دل چې هغه د ټرمپ رښتیا او دروغ معلومول، خو د هاریس په باره کې هیڅ و نه کړل. هغه ډیر دروغ وویل. زه ډیر غوسه کړم.
موږ لمخې په هیدل چې د دې مناظرې هدف څه دی، د یو کاندید ملاتړ پکې وشو.
زه لږه خوشینه يم. فکر کوم هغه ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دیموکراتانو ته ارزښت لري او هغه به اوس ډیر خوشاله وي.
بلخوا د دوانو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هاریس د ټرمپ پر پاراولو کې بریالی سو.
ټرمپ څو ځلې د هغې په دام کې ونخته، څو ځلې قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راو پاروي، لکه په غونډه کې د خلکو شمیر، لغونډو د خلکو تلل. هغه دغه خبرې په ډېرې هوښیارۍ وکړې.
ډېر واضح ده چې هغه ډېره بریالۍ وه او هغه ډېره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي.
ځینې سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایې ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي. همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري.
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو په ورخپلولو کې څومره اغیزه کړي وي چې تر اوسه یې د خوښې کاندید نه دی معلوم کړی. دواړو ځینې خټکی او ځینې ضعیفې نقطې لرلې.
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښې کاندید نه دی. ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی.
او کېدای شي بله مناظره هیڅ ونه سي چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي. د هاریس کمپاین د بلی مناظرې غږ کړی دی، خو ټرمپ وایي د هاریس سره بیا مناظرې ته چندان علاقمند نه دی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
دو حزب عمده سیاسی ایالات متحده امریکا نگرانی خودشان را قبل از انتخابات ماه نوامبر در مورد شفافیت انتخابات، یعنی روند ثبت نام، رای‌دهی، شمارش آرا و تصدیق ورقه های رای و رسیدگی درست به هر موضوع مرتبط دیگر بیان داشتند. شرح گزارش استیف هرمن خبرنگار صدای امریکا را از محمد احمدی می‌شنویم.
دموکرات ها جمهوری خواهان را به محدود ساختن دسترسی به مراکز رأی‌گیری و دسیسه برای مانع شدن از تصدیق نتایج متهم می کنند. جمهوری خواهان سوء ظن دارند که فعالین حزب دموکرات در ورقه های رأی غیابی مداخله می کنند، ماشین های رأی‌گیری را دستکاری می کنند و رأی دهندگان غیر واجد شرایط را شامل رأی دهندگان می سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری با اتهامات جنایی به خاطر تلاشهایش به معکوس ساختن نتایج انتخابات سال 2020 که در آن شکست خورد مواجه است.
فکر میکردم که انتخابات تقلبی بوده، یک انتخابات به سرقت رفته بود.
کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات ترامپ را به تضعیف اعتماد به انتخابات متهم می کند، در حالی که او وعده می دهد که اصول بنیادی امریکا را حفظ می کند.
از نگاه حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و منصفانه باشد و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز باشد.
ادارات حکومت فدرال نشست‌های مباحثه غیررسمی را با آگاهی از تجربه رویداد 6 جنوری 2021 زمانی که حامیان ترامپ از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ناراحت بودند و ساختمان کنگره هجوم بردند انجام می‌دهند. این پرسش مطرح است که آیا آمادگی برای تمامیت انتخابات تقویت شده است؟ نهادهای ذی‌نفع انتخاباتی مثل لیگ 104 ساله رای دهندگان زن که رئیس اجرایی آن سلینا استیوارت است میگوید:
حدس من این است که باید منتظر باشیم و ببینیم چی می شود. باید ببینیم که چی رخ می دهد. نتیجه انتخابات چی می شود. مردم درباره آن چی فکر می کنند. چی مظاهرات وجود خواهد داشت و آیا اعتراضات به خشونت خواهد گرایید و امیدواری من این است که چنین نخواهد شد.
بن هوفلند رئیس کمیسیون فدرال کمک به انتخابات میگوید تا به حال امسال سیستم انتخابات به خوبی حفظ شده است. در منطقه چمپین ایالت الینوی حزب جمهوری خواه در این محل در سال 2020 تلاش کرد تا آرون امونس کارمند شمارش آرای این منطقه را به وسیله قاضی مجبور کند تا شمارش ورقه های رأی از طریق پست را متوقف سازد.
قاضی ادعای آنان را تکذیب کرد و من توانستم ورقه های رأی را بشمارم، اما آنها یقینا تلاش کردند طوری که در سایر جاها در سراسر کشور تلاش کردند.
اریک هی مدیر انتخابات در منطقه سنت لوئیس ایالت میزوری میگوید دعوت کردن کاندیدان، مقامات مسئول حزب و مردم به تماشای یک سیستم کارا مهم است.
اوراق رای از طریق پست، ترتیب کردن ورقه های رای، آزمایش کردن تجهیزات رای گیری، شمارش معمولی، نظارت بعد از انتخابات، اینها همه چیزهایی است که از منظر عموم قابل مشاهده است.
رهبری مجلس سنا خواهان تصویب یک مسوده قانونی است که مردمی را که برای رأی‌گیری ثبت نام می‌کنند ملزم می‌سازد سند شهروندی کشور را ارائه کنند. اکثر دموکرات‌ها در کنگرس استدلال می‌کنند که قانون موجود کشور رأی دادن افراد غیر شهروند کشور را در انتخابات فدرال غیر قانونی می‌پندارد و نیازی به ارائه اسناد نیست که تصدیق کند مهاجرین غیر قانونی به تعداد زیادی رأی می‌دهند.
د متحده ایالاتونو کشفی او استخباراتی اداره ادعا لري چې مسکو او تهران د ټولنیزو رسنیو او نورو لارو هڅه کوي ترڅو د دې هیواد د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو پایلې د دوی په خوښه تمام شي. په همدې اړه د امریکا غږ خبریال جیف سلدن دا رپورټ جوړ کړی چې پښتو ژباړه یې له خپل همکار څخه اوري.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په سیالۍ کې د امریکایانو د رایو د ګټلو لپاره هڅې روانې دي.
موږ به خپل اقتصاد خوندي کړو او موږ به خپله منځنۍ طبقه وژغورو.
وخت را رسېدلی دی چې شیان بدل کړو.
امریکایي چارواکي وایي په دې سیالۍ کې روسیه هم ګډون لري.
President Vladimir Putin's inner circle includes
د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت د سرګي کیرینین کو په ګډون د روسیې د عامه اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د امریکا د 2023 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو د اغیز لپاره د غلطو معلوماتو او د دولت لخوا تمویل شوی افکار خپرولو ته وده ورکړي.
امریکایي چارواکي وایي چې د توتیه یو برخه کې د لسکونو خبري په پانو نقل کول شامل دي تر څو د مهمو مسلو پاړه د متحده ایالاتو د رائے ورکونکو په فکر اخیس وکړي. په بل برخه کې د روسي دولتي رسنۍ آر ټي شامل ده چې په متحده ایالاتو کې مشت رسنۍ او ته د شاوخوا لسو ملیونو ډالرو ورکولو تور پر لګول شوې دي.
د امریکا په ټاکنو کې د نفوذ او د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره د کرملین پیغام رسولو لپاره ناخبر امریکایانو ته میلیونونه ډالر ورکول شوی.
روسیه دا تورونه رد کړی دی.
دا د روسیې نه ویره ده. دا د بیان پر ازادۍ برید دی. دا تبعیض دی او دا د متحدو ایالاتونو تر ټولو ناوړه لوبه ده.
امریکایي چارواکي دا تورن ردوي او د خندا وړي بولی او بیا دلته ایران هم دی.
We have observed increasingly aggressive Iranian activity.
موږ د ټاکنو په دې دوره کې د ایران مخ زیاتیدونکو تاروزی فعالیت لیدلې. په دې کې د ایران له خوا پر روسیې کې راپور شوی فعالیتونه شامل دي چې د پخوانی ولسمشر ترامپ کمپاین ته د داسې حالات برابر کړي. د ټاکنو د پایلو مخه ونیسي او د خپل ګټو لپاره د ټاکنو په پایلو اغیز وکړي.
د متحده ایالاتو د استخباراتو چارواکي وایي چې چین هم په کوچنی پیمانه په ټولنیزو رسنیو کمپاین پر مخ وړي چې هدف یې هغه کاندیدانو ته زیان رسول دي چې فکر کوي د بیجینګ خلاف دي. خو دا پوښتنه شته چې آیا متحده ایالات د بهرنیو د لاسوهنی مخنیوي کوي؟
I don't think so far this is really broken through as
ز فکر نکوم چې تر دې د مډیر امریکایي رای ورکونکو دا یو مهمه مسله غنی چې تعقیب کړي، مګر دا د رای ورکونکو لپاره واقعا مهمه ده چې پوه شي چې ستیریږي او څنګه دوی ممکن تر نفوذ لاندې راشي.
امریکایان تاکنو ته د تیاری بجریان کې ډیر سلری چې پر فکر وکړي. دا و جف سلډن د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفی امریکا غږ.
رفتار تهدیدآمیز ایران در قبال ایالات متحده و متحد آن یعنی اسرائیل یکی از محدود موضوعات سیاست خارجی است که کامالا هریس و دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتیشان به آن توجه دارند. مایکل لیپن خبرنگار صدای آمریکا طی یک گزارش با سیاست‌های متفاوت کامالا هریس و دونالد ترامپ در مواجه شدن با تهدید ایران و گروه‌های نیابتی آن نگاهی کرده که برگردان دری آن را از همکارم میشنویم.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری توجه سخنرانی نسبتا مختصر خود را در مورد ایران روی یک مفکوره معطوف داشت، موضوع دفاعی.
و بدانید که من هرگز در اتخاذ هر تصمیم لازم برای دفاع از نیروهایمان و علایقمان در برابر ایران و دهشت افکنان تحت حمایت ایران درنگ نخواهم کرد.
در مناظره خود با رقیبش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواه انتخابات رئیس جمهوری، خانم هریس به ادامه مشی دفاعی در قبال اسرائیل تعهد کرده گفت:
من همیشه به اسرائیل این توانایی را خواهم داد تا از خود دفاع کند، با ویژه وقتی که تهدید از جانب ایران و نیروهای نیابتی آن متوجه اسرائیل باشد.
اداره ریاست جمهوری بایدن هریس به اسرائیل کمک کرد تا از خود در برابر حملات هوایی غیر مترقبه ایران در ماه اپریل دفاع کند. ایالات متحده همچنین کشتی های جنگی را به منطقه ماه گذشته برای بازداری ایران از حمله دوباره به اسرائیل ارسال کرد. مایکل اوهانلون، مدیر بخش تحقیقات سیاست خارجی در انستیتوت بروکینگز، تاکید میکند که این مشی کاملا هریس ممکن هریس را در نزد برخی آمریکاییان محبوب سازد.
من فکر میکنم هریس میداند که آمریکاییان از جنگ خستند و یقینا نمیخواهد که طوری وانمود کند که او به دنبال جنگ دیگری است. بنابراین چه کسی میتواند مخالف مشی دفاعی باشد؟ اما آمریکایی ها در مورد مشی تهاجم بر ایران دیدگاه های مختلف دارند.
اما اداره رئیس جمهوری بایدن هریس همچنین شاهد تشدید تهاجم گروه های نیابتی ایران در ماه اگست بود که حملاتی را بر پایگاه های ایالات متحده در عراق و سوریه انجام دادند.
از سوی ایالات متحده هیچ اقدام تلافی جویانه وجود نداشته است. ایالات متحده موقف دفاعی را حفظ کرده است. نگرانی من این است که ایران این برداشت را می کند که آنها می توانند به تحریک کردن و به عبارت خودشان تشدید تنش ادامه دهند و آنچه ایالات متحده انجام خواهد داد پاسخ دادن است نه ابتکار عمل.
ترامپ بر سابقه سیاست وضع تحریم بر ایران به خاطر پرخاشگریان کشور در زمان ریاست جمهوریش تاکید میکند.
من به چین و سایر کشورها گفتم که اگر از ایران خریداری کنید، ما به شما اجازه هیچ تجارت در کشور ما را نمیدهیم و ما بر هر محصولی که شما صادر میکنید 100% یا بیشتر تعرفه وضع میکنیم.
ترامپ در دوره ریاست جمهوریش دست به کمپین فشار حداکثری 2 ساله علیه ایران زد. اجتناب ترامپ به تعهد دوباره در قبال آن استراتژی به او گزینه دنبال کردن یک سیاست جدید را می‌دهد که فشارها بر ایران را سریع‌تر می‌سازد. یک وجه مشترک در سیاست هریس و ترامپ این است که هر دو نمی‌گویند که اگر ایران به معتومی بسازد، یعنی دیدگاهی که مقامات ایرانی به آن اشاره کردند، چه کار خواهند کرد.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon، شما به گونه‌ای مسئول با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
اوکراین با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کامالا هریس با دورنماهای کاملا متفاوت مواجه خواهد بود، اما در کمپاین های انتخاباتیشان هیچ یکی از دو کاندید تا کنون برنامه دقیق رسیدگی به جنگ روسیه در اوکراین را بازتاب نداده اند. کارشناسان میگویند در عین زمان میدان جنگ در اوکراین به طور بی سابقه تغییر کرده و اوکراین قدرت بیشتر برای تعیین سرنوشت خود را پیدا کرده است. انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید، گزارش را در مورد تهیه کرده که برگردان دری آن را از همکارم ژیلا نوری میشنویم.
پایتخت اوکراین با موج حملات غیر مترقبه عادت کرده است و تحلیلگران در مورد دوره دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به دیده شک و تردید می‌نگرند. الکسی میلنک، تحلیلگر برنامه امنیت و رابطه خارجی در نهاد رزمکوف، چنین توضیح می‌دهد.
نظریات آشکارا وجود دارد که با برگشت ترامپ به قصر سفید برای اوکراین یک سناریوی خوب نخواهد بود. با آن هم در این قسمت باید با احتیاط اظهار نظر کنیم که همه چیز آنقدر بد نخواهد بود.
ترامپ گفته است که سریعا جنگ را خاتمه میبخشد و ماونو گفته است که زیاد در فکر اوکراین نیست، که اظهارات آنان اوکراین ها را به تردید واداشتند. این مسئله ریاست جمهوری هریس را برای مردم اوکراین که از ترامپ و بایدن شناخت بهتر دارند مهمتر ساخته است. هریس با رئیس جمهوری اوکراین در نشست امنیتی در عوض بایدن ملاقات کرد، اما در نشست او کمتر در مورد اوکراین صحبت کرد که زیاد با ترامپ فرق ندارد.
او ترامپ پوتین را تشویق کرد تا بر متحدین ما حمله کند و گفت روسیه می تواند به نقل قول از او هر کاری که بخواهد با آنها بکند. 5 روز قبل از حمله روسیه بر اوکراین من با زلنسکی ملاقات کردم و برایش در مورد برنامه اشغالگرانی روسیه هشدار دادم و من برای پاسخ جهانی 50 کشور در برابر حمله خصمانه روسیه کمک کردم. به عنوان رئیس جمهور من در کنار اوکراین و متحدین ناتو باقی میمانم.
تحلیلگران میگویند که هریس بیشتر موقف بایدن را برای حمایت از اوکراین ممکن دنبال کند و مسئله سیاست خارجی ترامپ مانند قبل مبهم است و او شاید وعده کند که جنگ را در ظرف یک روز خاتمه میبخشد. اندرو پاین استاد سیاست خارجی و امنیت در دانشگاه سنت جورج لندن است.
کاملا روشن نیست که او چی خواهد کرد. هراس از این وجود دارد که به طور کامل اوکراین را تنها بگذارد. قطع بودجه مالی و آوردن فشار بر زلنسکی که با پوتین در حال مذاکره هستند، پوتین از مزایای چانه‌زنی بهتر در مذاکرات بهره‌مند خواهد بود.
او میگوید میدان جنگ با تصمیم اخیر قوای اوکراینی مبنی بر حمله به قلمرو روسیه و تسخیر بخشی از قلمرو آن کشور را تغییر کرده است. در حالی که تحلیلگران پیش بینی میکنند که اوکراین برای حفظ قلمرو خود به پیروزی یا ناکامی توجه ندارد، اما برای کیف مهم است که کی برنده می شود و ممکن بایدن در این میان بتواند دست خود را برای حفظ توازن دراز کند.
من انتظار آن را ندارم که موقف ایالات متحده در قبال عملیات نظامی اوکراین قبل از ماه نوامبر تغییر کند، اما بین ماه نوامبر و جنوری هر چه اتفاق بیفتد ممکن تا حد به کیف توجه صورت گیرد.
و به همین خاطر رقابت‌های دو طرف در انتخابات در قبال آنچه در اوکراین می‌گذرد مربوط به جمهور آمریکا که کی خواهد بود نمی‌شود.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
در عین حال اوکراینی ها امیدوارند که نتیجه انتخابات ایالات متحده با پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند.
در کیف مرکز اوکراین و سایر نقاط آن کشور مردم در مورد نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه چگونه بر سرزمین جنگ زده آنها تأثیر می گذارد متعجب و نگران هستند. انهلینا یکی از باشندگان کیف ابراز امیدواری می کند.
من انتظار دارم که رئیس جمهور آینده از ما حمایت کند، از سیاست ما و اقدامات نظامی ما.
ولی دیگران مثل دیمیترو نگران است.
من نمیدانم چه کسی برنده خواهد شد و به طور کلی سیاست در قبال کشور ما چگونه خواهد بود. این چیزی است که من با آن علاقه دارم. خدا کند که هر دوی آنان از ما حمایت کنند.
میکولا دوویدیک تحلیلگر سیاسی میگوید بزرگترین ترس این است که حکومت جدید ایالات متحده به حمایت خود پایان دهد و اوکراین را در مبارزه با روسیه رها کند.
تبدیل کشوری که زمان دموکراتیک بود به یک کشور خودکامه میلیون ها کشته به دنبال خواهد داشت و این همان چیزی است که کشور از آن میترسد.
پس از 2.5 سال جنگ، یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر روحیه مردم اوکراین، عدم آگاهی در مورد چگونگی عملکرد حکومت آینده آمریکا است. ترامپ قول می‌دهد که جنگ را به سرعت پایان دهد و بسیاری از این نگرانند که اوکراین مجبور شود امتیازات زیاده بدهد. اوکراینی‌ها به یاد دارند که ترامپ هنگام ریاست جمهوریش فروش سیستم‌های ضد تانک را به اوکراین در مبارزه با روسیه در آغاز تهاجم وسیع آن کشور به اوکراین تایید کرد. ایالات متحده تحت اداره رئیس جمهور بایدن نسبت به اوکراین سخاوتمندانه عمل کرده و از زمان آغاز تهاجم تمام عیار $175 میلیارد به اوکراین کمک کرده است. اما در بین رهبران اوکراین ناامیدی وجود دارد که میگویند رسیدن کمک ها بطی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید
اردوی روسیه اکنون در تلاش است تا از وضعیت استفاده کند که ما در انتظار تدارکات از طرف شراکای خود با خصوص از ایالات متحده آمریکا هستیم.
با این حال با ایجاد خستگی در میان حامیان اصلی اوکراین در اروپا، بسیاری در اینجا انتخابات ایالات متحده را بیش از هر زمان دیگر راه نجات می دانند.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز در همینجا به پایان میرسد. ولی شما میتوانید که مطالب و اخبار مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما و زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
مهم خبرونو سرټکی القاعده ډلې ته د محمود شاه حبیبي د سپارلو ادعا د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای او پخوانی غړي ادعا کوي چې طالبانو افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلې او ټاکل شوی چې دغه ډله هغه اعدام کړي. پر لبنان د اسرائیل لخوا بریته د ملګرو ملتونو خبرګون پر لبنان د جمعې په ورځ د اسرائیل له بریدو وروسته ملګرو ملتونو په لبنان کې د مخابرو چاودنې د نړیوال قانون څخه سرغړونه بللي او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. او په کوهات کې د افغان ځوانانو د غشي وشتلو سیالي د لومړي ځل لپاره د خیبر پختونخوا په کوهات کې د افغان ځوانانو د غشي وشتلو سیالي تر سره شوې دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. نن شنبه د 2023 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه وحید الله فیضی یم. په دې خبرونه کې زما همکار میر عبدالقادر مشرف له ازبکستان څخه د فوټسال د نړیوال جام او د افغانستان د نننۍ لوبي جزئیات راکوي. د خبرونه له ملما په خالي ډیپلوماټ امیر محمد ګران سره د طالبانو او نړۍ پر ډیپلوماټیک اړیکو خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه په یو مهم خبر پیلوم. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو پخوانی غړی ادعا کوي چې طالبانو افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارل او ټاکل شوی چې دغه ډله نوموړی اعدام کړي. سارا اډامز زیاتوي چې طالبان د حبیبي د زندانی کولو په اړه د امریکا حکومت ته دروغ وایي. د بلخوا د بخښن نړیوال سازمان یو ځل بیا د نجونو د زده کړو د ملاتړي او مدني فعال احمد فهیم عزیمی د خوشکېدو غوښتنه کړې ده.
د سی ای د پخوانی مامور سارا اډامز د ادال مخه طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده پلاس ورکړ او خای د امریکایي لاسل افغان وګړي اعدام شي. میمن اډامز د سی ای د هغو مامورینو څخه و چې په پاکستان کې د طالبانو یو رهبر مولا عبد الغنی برادر چې د اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال د نیوله او زنداني کړو. میرمن اډامز د جمعې په ورځ د ایکس په پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو په تړاو د امریکا حکومت ته دروغ وایي.
بدتره خبره څه ده؟ طالبانو په دې وروستیو کې محمود القاعده ته سپارلې او د هغوی لخوا اعدام کېدل حتمی دي.
د سارا اډامز د لیکن لمخې محمود شاه حبیبي د القاعده د پخواني رهبر ایمن الزواهری د وژل کېدو په قضیه کې نیول شوی دی. میرمن اډامز ادعا کوي چې د طالبانو د حقانی شبکې الزوایری کابل ته انتقال کړو او که د محمود شاه حبیبي ژوند ته کوم څه پیښېږینو پړه باید د طالبانو په خاص ډول د حقانی په شبکې وي. امریکا غږ د میرمن اډامز دغه څرګندونې په مستقلانه ډول تاییدولی نه شي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې باور دی چې محمود د طالبانو سره ده او القاعده ته سپارل شوی نه ده.
دا ګواکې چې محمود طالبانو کوم بل دلته سپارلې دي دا موږ نه تاییدو. دا یو کس مرسته دا خبر راوړی وو. دا په دې معنا نه دی چې دوی دا کار کړی وي. موږ اوسم په دا یقین یو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو سره دی. د دوی په بند کې دی. مشکل نه کوچ دی یو ګواکې بل دلته سپارل شوی. ځینې خلک مشته رقم رقم خبرونه خبرې راوړي. ځینې داس خبرې هم راوړي چې موږ د مورو د پلار د ازیات بایسه ګرځي.
محمود شاه حبیبي راین کوربت او یو بل امریکایی ته به د 2022 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې ونیول شول. د امریکا حکومت بار بار د امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي چې واشنگتن د خپلو وګړو د خوشی کېدو په بدل کې طالب بندیان خوشی کړي.
په کار خدا ده چې یا خو په یو مجرم باندې جرم ثابت شي او د اسلامی قانون په چوکاټ کې ورته سزا ورکول شي، او یا ډیر په عزت سره یو څوک په ډیرو لنډو شپو ورځو کې زر تر زره د څیړنو تحقیقات نه وروسته باید هغه آزاد شي.
د بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له زندان څخه د نجونو د زده کړو د ملاتړي او مدني فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. عظیمي او یو تن همکار یې صدیق الله افغان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شول. صدیق الله افغان د روان کال د اپریل په 9 نیټه له نږدې شپږو میاشتو زندانی کېدو وروسته خوشې شو، خو احمد فهیم عظیمي لا هم په زندان کې دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران ملي سرود ته د طالب چارواکو نه درېدو او د ایراني چارواکو د تند غبرګون څخه وروسته د طالبان د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د وی ویډیو په خبرولو سره بخښنه غوښتي ده. دغه طالب چارواکي په یوې غونډه کې د ګډون په موخه ایران ته سفر کړی و، ویلي چې د ایران د ملي سرود د غږېدو پر مهال د نه درېدو څخه موخه بې احترامي نه وه. ایران د جمعې په ورځ د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست له دې کابل احضار کړ چې د ایراني مقاماتو په خبره د طالبانو یو اصل د ایران د ملي سرود د غږېدو پر مهال د نه درېدو له کبله ملي سرود ته بې احترامي کړې ده. ګڼ شمېر ایراني چارواکو هم د طالبان د استازي چلند ته تند غبرګون ښودلی دی. له دې ټولو غبرګونونو وروسته طالب چارواکي اړ شوی چې بخښنه وغواړي.
د کانفرانس تحت عرفی ما بودو د وطن ما کترانه می خوانی ما میشینیم دوجا ما به او رف عمل کده بودیم. خدا نکده ما کمی ما ایران رانه می خواهیم و یک رفیقی ماست دیری مردم که ازار شده از ما ازار خواهیم خواهیم ما برای ایران یک دوست هوادی ماست.
لدې څوره زوړان دي پاکستاني چارواکو ویل چې په پیښور کې د وی غونډې په ترڅ کې د پاکستان ملي سرود د غږېدو پر مهال د طالبان د سرقونسل حافظ محیب الله شاکر د نه درېدو وروسته کابل ته شکایت کړی دی. په ایران او پاکستان کې د هغه هیوادونو ملي سرود ته د طالب چارواکو نه درېدو د قربه هیوادونو غبرګون نه پارولې دي. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره طالبانو پر ډیپلوماتیک اړیکو د خبرونې له میلمه پخوانی افغان ډیپلومات امیر محمد ګران سره خبرې کوم. ګران صاحب، خبرونه ته خرغ لست.
ډېره مننه کوم فیضي صاحب، تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ګران صاحب، د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې د طالبان لخوا د قربه هیواد ملي سرود ته نه درېدل څومره جدي مسأله ده؟
ډېره جدي مسأله ده. دا خو یو بې احترامي ده. اصلا دا ده چې د بین المللي حقوقي او نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې ډیپلوماټان د 1961 کال د 1920 او 1930 ماده او هم د 9 ماده په چوکاټ کې هغوی مکلف دي چې باید د ویانا د کنوانسیون ټول هغه مندرج اصول چې هغه افغانستان یعنې د افغانستان تیرو دولتونو هغه منلي دي او د دوی یو حقوقي برخه ګرځېدلې ده هغه مراعات کړي. هغه څه دي؟ هغه مثلا اول دا دي چې د ویانا کنوینشن یا کنوینشن دغه مندرج اصول مراعات کړي او دا عملي کړي. هیواد کې د کوربه هیواد اصول ارزښتونه هغه باید مراعات کړي او هغوی ته باید احترام وکړي. درېم، دغو ته باید احترام وشي.
سای ګران صاحب، طالبان وایي چې په ملي سرود کې موسیقي غږول کیږي، نو دوی ځکه ورته نه دريږي. آیا موسیقي تر ډیپلوماټیک اړیکو هم مهمه ده؟
زما په نظر وګوره، طالبان په دغه ملتانی لونګي باندې په دغه غټ پټي باندې او همدارنګ په چپلي باندې نورو هیوادونو ته ځي. هغه د خاصو مراسمو په ترڅ کې نړیوال یا ځینې هیوادونه د دوی نمائندگان مني، وس خبره دلته دا ده چې دغه نړۍ خو د قوانینو له مخې د بین المللي مناسباتو د اصولو په چوکاټ کې رهبری کیږي او دا د ملګرو ملتو د منشور حکم دی. طالبان باید دغه اصولو ته په کتو سره یا هغوی په رعایت سره دوی باید د کوربه هیواد یا د میزبان
واد ټول ارزښتونه په نظر کې ونیسي. هغوی ته د دې طالبانو د نړۍ او د سیمې د هوادونو اړیکې څنګه ارزوي؟ د دې د اړیکې په څه ولاړې دي؟
زه په دې نظر یم چې متاسفانه په نړیواله کچه باندې د افغانستان په ارتباط باندې هم دلته سیالۍ موجودې دي. اوس وګورئ په ملګرو ملتو کې دغه د افغانستان په حق باندې چې یو خاص بحث و، په دغه کې د چین، روس او د غربي هیوادونو دریځ سره فرق درلود. او مثلا چین او روس دغه صحت کوي چې هغوی له طالبانو سره اړیکې ولري او د افغانستان له هغه شتمنیو څخه دوی استفاده وکړي، او همدغه طالب د ارزانه ابزارو په حیث باندې له دوی څخه استفاده وکړي چې دا د افغانستان په ګټه باندې نه دی. بل دغه مناسبات یا دغه د طالب چارواکو دغه عمل چې پېښور کې دغوی ملي سرو ته ونه درېدو، بې احترامي وکړه، یا په ایران کې دغوی ملي سرو ته ونه درېدو. دلیل یې هم دا و چې دلته موسیقي غږول کیږي. نو نړۍ خو ګوري اوسلري او دا 1916 کال 1913 کال ډیپلوماتیک مناسبات او اړیکې او همدارنګه کنسولي مناسبات دي. کنوانسیونونو پر رڼا کې باید مراعات شي او هغوی ته احترام وشي.
پوهنه افغان ډیپلوماټ امیر محمد ګران سم ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون کړ، خپل نظر مو وړاندې
کړ. له تاسو څخه هم مننه کوم فایده شي.
کوربه په کوهارت کې د لومړي ځل لپاره د افغان ځوانانو د غشويشتلو سالي تر سره شوې دي. جزئیات په همدې خبرونه کې لګرسته خبريږي. ډیره منځ تر اوسه پورې لموږ سره یاست. ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. اسرائیل پرون جمعه د لبنان د پلازمېنې بیروت په یو ګڼمېشت سیمه کې په یو نادر برید کې د حزب الله یو جګپورې قومندان وواژه. حزب الله په یو بیان کې د عقیل وژل کېدل تایید کړي او هغه د دې ډلې یو له جګپورو مشانه بللې. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستلې روزمیری د کارلو له ټولو هغو هیوادونو چې په اسرائیل او حزب الله نفوذ زلری غوختی چې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په همدې حال کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کوربي له امریکایي وګړو غوختی چې په اوس وخت کې لبنان ته سفر کولو ډډه وکړي او هغوی چې حالت دي فوراً دي د دې هواد ووځي.
ملګری ملتونه په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو په اړه داسې مهال اندېښنه ښیي چې د لبناني چارواکو په وینا د دغه هیواد د پلازمېنې بیروت د څېرمه سیمه کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
تر اوسه تر دې لحظې د جمعې د ورځې په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. په دوی کې درې کوچنیان هم دي، 2 شپږ کلن، 4 کلن او 10 کلن وو. همدارنګه د وژل شویو خلکو ترمنځ درې ښځې وې. هغه کسان چې وژل شوي دي هغوی کې درې د سوری وو، اوس هم د دوی د بدن ټوټې خورې ورې پرتې دي.
د دې سره هم مهاله د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ د بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایی برید کې د ابراهیم عقیل په نوم د حزب الله د یو مهم قومندان په ګډون د حزب الله د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. یو 60 کلن عقیل چې ډیر مشهور نه و، د حزب الله دویم لوی وژل شوی قومندان دی چې له 2003 کال را په دې خوا د حزب الله د پربختلي جنگي ځواک رضوان مشر او د حزب الله د جهادي شورا غړی. د امریکا د خزانه وزارت په 2015 کال کې نوموړی د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی.
الیس هذا الارهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب
ايادات رهګري نه ده. کله چې تاسو په خپل خارونو کوڅو بازارونو هټیو د دوی په کورونو کې دوی په 10 سال کې پنهه کوي، کله چې هغه په خپل عادي ژوند بوختوي او دوی جګړه کې خېل لوي، آیا مونږ د لبنانیانو د بشپړ لمنځورلو هڅه کوو؟ دا یو جمی سزا ده، دا زموږ حق دی چې وپوښتو.
بلخوا اسرائیلی چارواکو له خپلو بریدونو دفاع کړې او ویلي دي چې د جګړې په موخو کې یوای خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو اسرائیلي وګړو راستنول هم شامل دي.
The goal of returning our displaced citizens
مونږ به ترهګری ډلې حزب الله ته اجازه ورنکړو چې زمونږ د ملت راتلونکی وټاکي. که حزب الله د ډیپلوماتیکو لارو زمونږ له پولې بیرته د لیتانی د سیند شمال ته لاړ نه شي، اسرائیل به بل انتخابونه لري، بلکې د خپلو اتباعو د خوندي کولو لپاره ټول هغه اقدامات چې زمونږ حق دی وکاروي.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړی چارواکي په لبنان کې د مخابراتي وسایلو په مټ تر سره شوی بریدونو ته د جګړې په فرهنګ کې د یو نوي پرمختګ په سترګه ګوري او دغه کار له نړیوالو قوانینو سرغړاوي بولي.
These attacks represent a new development in warfare.
دا بریدونه په جګړه کې یو نوی پرمختګ ښیي. دا پرمختګ چې په کې مخابراتي وسایل په وسلو بدلیږي او په بازارونو، کوڅو او کورونو کې چې عادي ژوند پکې روان وي، هماغلته انفجار کوي.
اسرائیل دا بریدونه د جمعې په ورځ وروسته له هغه تر سره کړل چې تیرونه په لبنان کې په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله د ګڼو کسانو ترمړه او ټپي کېدو وروسته حزب الله د اسرائیل پر نظامی اهدافو بریدونه وکړل. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نور نړیوال خبرونو کې د ایران وسلوالو ځواکونو د شنبې په ورځ د هغه هیواد په بیلابیل برخو کې خپل کلنې پریډ تر سره کړ. دا پریډ هر کال په هغه ورځ تر سره کیږي چې عراق په 1970 کې د ایران سره اته کلنه جګړه پیل کړه. د دې پریډ په ترڅ کې ایران د شهید یو سلو شپږ دېرش بی په نوم، ډرون او د فتح په نوم هایپرسونیک توغندی او په شمول خپل ورستی توغندی او ډرونونه نندري ته وړاندې کړل. د راپورونو مخې د شهید ډرون په خانه ماډل د اوکراین سره د جګړې پر مهال د روسي لخوا کارول شوې ده. روسیا له 2022 کال راهیسې د ایران لخوا جوړ شوې د شهید په نوم بی پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي، خو ایران د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو استول رد کړی دي. نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکیل دي. په 1980 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د سپتمبر 3 سه شنبه یا شنبه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې د پرانیستې ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوه لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ خای په هغه هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي او یا له سختیو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځان ته ونړوي، خو په هغه هیوادونو کې چې په پرلهپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلۍ او ځپلي ځانګړی اهمیت لري. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې سختو جګړو ځپلی دي. سره له دې چې وسوال نښتې درېدلې دي، ګڼ شمېر افغانان، ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. د نړۍ مشران د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې لپاره سره راټولېږي. په غزه کې جګړه، سودان او اوکراین باندې د غونډې د بحث مهم موضوعات وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا غږ د خبريالې مارګریټ بشیر د راپور پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوم.
سکال بعد ملګرو ملتونو غونډه د یو تیاره نړیوال وضعیت په تناظر کې ترسره شي.
We see out of control geopolitical
مونږ جیوپولیټیکی ویش او شدید لانجی ګورو چې مهمه د اوکراین، غزې، سودان او لدی ورې خوا نور لانجی دي.
د غزې د جګړې یو کال په پوره کې دودي. په دې جګړه کې یو څلوي زره فلسطینیان وژل شوی او د حماس لخوا د برمته شوی او اسرائیلانو څخه لا هم سلطنه د حماس په قید کې دي. خو د ملګرو ملتونو په غونډه کې په دې اړه د پرمختګ زیات امکان نشته.
I don't see much traction. I think both sides
زه په دې اړه کوم پرمختګ نه ګورم. زه فکر کوم حماس او د اسرائیلو لومړی وزیر دواړه لوري داسې کاری چې د وی پراخیدونکې جګړې او لانجی لور ته روان دي.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطین ولسمشر محمود عباس دواړه په یقین سره د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې په خپل ویناو کې په جګړه تمرکز وکړي. تما کېږي چې د اوکراین د ولسمشر زلنسکي به هم نیویارک ته راشي. زلنسکي به ممکن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د سه شنبه او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوږد واټن وسلو په ګډون د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه هم وکړي.
For Ukraine now the big
د اوکراین لپاره لوی ننګونه د اوکراین په ختیځه برخه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنیوي دی. د جګړې راتلونکي به د جګړې په ډګر کې فیصله شي، نه په ملګرو ملتونو کې.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته راځي. د پرځای به د روسي د باندنې چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو په غونډه کې نیویارک ته ولاړ شي. ډیپلوماټان به په سودان کې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د ډیرو نوښتونو سره سره تر اوسه په سودان کې اوربند نه دی شوی. په دې هیواد کې د جګړې لامل لس میلیونه خلک له خپل کورونو بې ځای شوي او په میلیونه نور لوګي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په سګنې غونډه کې به د برېټانیا لومړی وزیر ستارمر او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم نوی تیری وي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژلو دوه هڅو وروسته امریکا غږ دا پوښتنه مطرح کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک ته د راتلونکو 130 ولسمشرانو او لومړي وزیرانو امنیت خوندي کولای شي.
موږ ځای په ځای ماونې جوړې کړې دي. نیویارک کې هر ځای کې پولیس ګمارل شوی دي. د ډیپلوماټانو د امنیت کارکونکو د امریکا د استخباراتي ادارو سره کار کوي چې دلته راتلونکو ټولو دولتي مشرانو ته امنیت برابر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي به د یک شنبه په ورځ د راتلونکو لپاره د سرمشریزې په نوم د دوه ورځنی سرمشریزې سربیره د پراخه ډیپلوماسۍ د هڅو مشري کوي. د راتلونکو لپاره د سرمشریزي یو موخه د اقلیم د بدلون او مصنوعي زیرکتیا په ګډون د روانو ننګونو لپاره ملګری ملتونه چمتو کول دي.
We can't create a future fit
موږ د هغو سیستمونو په مرسته چې زموږ د نیکونو لپاره جوړ د خپل لمسیانو لپاره یو مناسب چاپیریال نشو رامنځته کولای.
د راتلونکو لپاره هوکړې په اړه مانادار خبرې سنځمنې دي، خو تمه ده چې دا غوړندیز به ومنل شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
ډیر مننه تر اوسه پر زموږ د خبرونه غوري. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ډیر مهم او برخلیک ټاکونکو پړاو کې دی. نن د افغانستان د فوټسال لوبډله په خپل ګروپ کې درې مالوبه له اوکراین سره ترسره کوي. زما همکار میر عبدالقادر مشرف د ازبکستان په اندیجان ښار کې دی او د دغه لوبو تازه حال راکوي. مشرف صاحب، لومړی خو خره غلاست.
مننه پېژې
ډیر مننه. د نن ورځې لوبه بل پړاو ته د افغانستان د تګ لپاره څومره مهمه ده او افغانستان څومره چانس لري؟
په پیسې تاسو سلامونه درنو لیدونکو ته سلامونه. افغانستان ډیر چانس لري. یو چانس خدا دې چې افغانستان باید دغه لوبه وګټي. دا ځکه چې دریم امتیازونه لري چې دغه لوبه وګټي نو شپږ امتیاز کیږي او بل کومه دردسر نه بل پړاو ته لار ومني. او دغه ستاسو چې ډیر دغه دا زمخه غوړې
او مشرف سمیر باندې تاسو دوام ورکړي.
ما ول چې د افغانستان چانس ډیر دی. یو خدای چې هغه میچ باید وکړي. دوم دا چې دغه لوبه مساوي کی نو بیا هم سلور امتیاز کیږي او د سلور امتیاز د دلودل سره بالکل کولای شي چې د جین د ګروپ نه د دریم او یا هم د دوم ټیم په هیڅ بل پلاو تل لارش.
خمو شفت نن نور کمیلو به تر سره شوی دی کولن معلومات په دې اړه راکړي.
بله نن د اسپانیا او لیبیا سره لوبه وکړه او همدارنګه قزاقستان د نیوزیلند سره لوبه درلوده. اسپانیا او لیبیا دلته په اندیجان کې لوبه درلوده چې اته د سټر په مقابل کې اسپین اسپانیا وکول شي چې لیبیا ته ماته ورکړي. د سلور امتیازونه درلوده، د دغه درې امتیازونو سره سره او امتیاز شو او بل پلاو ته لار ومندله. او قزاقستان هم چې سلور امتیاز درلوده د دغه بریاو نه پاس او امتیاز شو لاست د سفر په مقابل کې هغه نیوزیلند ته په تاشکند کې ماته ورکړل. نو دغه د دی ګروپ یا د دال ګروپ دوه ټیمونه وکول شي چې بل پلاو ته لار مومي او افغانستان څو دقیقې استو شي به ورسته د افغانستان لوبه پیلېږي.
خو مشرف صاحب لږ وخت نورم لرن، تقریبا یو دقه چې افغانستان حضور په دغه نړیوال جام کې چې د لومړي ځل لپاره دی په مجموعي توګه څنګه ارزول کیږي؟
فایز صاحب له هر لحاظه چې ما خلکو سره خبرې وکړلې، ک ازبکستان خلکو، ک تاجکستان خلکو، حتی قزاق خلکو، د مراکش او حتی ما دغه د سپین دغه د لیدونکو چې دلته د میچونو د لیدونکو لپاره راغلي دوی سره چې خبرې وکړلې، دوی یو مثبت نظر د افغانستان په لحاظ دوی درلوده. دوی ویل چې افغانستان د سیو ځوان تیم دی چې دلته د لومړی ځل لپاره راغلی او د سی د ارجنټاین دی یو قوي تیم سره د سیو لوبه وکړه. او دوی سمداده چې دوی نن چې د اوکراین سره لوبيږي هماغه شان یو لوبه تر سره کی تر څو چوکول سی بل پلاو ته لار مومي.
زما همکار قدیر مشرف صاحب ډیر زیات مننه چې جزئیات وړاندې کړل، تاسو ښه وخت ولرئ. کورودان د خبر پښتونخوا د کوهارت په ورزشي لوبغالي کې د افغان او ځايي ماشومان او ځوانان لپاره د غشبشتلو لمړۍ سلی تر سره شوې دي. دا سلی د دوه ورځو لپاره وی چې پکې 12 افغان لوبغاړو هم ګډون کړو. زموږ همکار موسکا صفوي په اړه رپورت لري.
په کوهارت کې د غشبشتلو دوه ورځنۍ سیالي دا سیالي په لمړۍ ځل د افغان کمشنرۍ لوري ځايي او افغان کډوالو لپاره جوړ شوې. دیالاس کلان سبحان الله چې په دې لوبه کې لومړی مقام خپل کړي وای ډیر ارمانونه یې پزره دي چې راتلونکي کې ترې یو لوی شخصیت جوړ شي.
دا موږ ډیر کوشش سره دا گیم حاصل کړی دی. فرست پوزیشن امر واستي دي او زر غفار موږ ډیر پریکټس کړی دي. څلور پنځه غنټه به موږ د تیر کمان هغه هغه پریکټس به را کولو او لکه موږ ور سره ډیر کوشش کړی دي. او بس پاورز به میا کړی وا او دا به موږ دا کوو. بس ځکه فرست پوزیشن راولو ورکه ارمانونه خو ډیر دي ارمانونه ډیر دي او پوره کیږي نه او چې زویم چې اوس د دې پورا ذمہ شرشم کنه شم جوړې دي او د شه ډیر ارمانونه دي مونږه خو بس غریبی ده.
د دې سیالۍ د تنظیم او جوړولو سره په ماشومانو او ځوانانو کې د سپورت سره مینا زیاته شوې ده.
خزو ته پر نورم درم مواکې نور ګیمونو کم ورکوي شي خو دا فیملی باندې ډیپند کوي چې خزو ته علاوه کوي کنه علاوه کوي. ما دا انداز چې خزه ته په کله سره کوي گیمز کوي د سره مو ولا منټل او فزیکل ادواړه هیلدی وی.
دا مو سمګه په رسل ماشاله دي قصه او شوم سره ډېر په 5 5 6 6 غنټې مې نه دی کولو دا ډېر خو قصه و نو شو قصه پروګرام دا پښ نمبر ورګی راو.
خود دې لوبې روزون کې عبدالغفار اکاخیل چې د افغانستان د کندز ولایت دی وای د سہولتونو او سپورتي توکو د کموالي له کبله لوبغاړو ته سم تمرین نشي ورکولای.
او اوس که زه درته وایم چې په 20 لکه افغانانو کې په پاکستان او فیجر کې زه واحد د کلاړی یم او ایز ا کوچ یم. نه د نمخ کې څوک وو او نه څوک ستدي تر اوسه پورې زه لګیم. نو دغه کله چې مونږ دغه ایونت کوو دغه بو مونږ د دې ډایریکټډ تسوال زاري وکړو د سپورت افسرانو تسوال زاري وکړو چې سر مونږ ترا کوم د غلو وکړو. اوس که زه درته وایم زه په 20 میټر ښه شوټ کوي سم زنه علاوه په 15 میټر باندې ښه شوټ کوي سم خو ما سره په خپل ذاتی یو ایرونشت چې هغه په 15 روپې ملاويږي چې زه پیګم وکم. نه ما سره دغه بوښ ده دا بو تقریبا په 2 روپې دانه ده. نو زه افغانان په کم شي تیار کوم.
د افغان کمشنرۍ نوې ټاکل شوې کمشنر شکیل خان صافي وایي د دوی د ارتیاو پوره کولو لپاره به له چارواکو سره خبرې وکړي.
چې کوم د سپورتس واکمن د دې هغه سره به خبره کوو چې موږ دا کمزې کې زموږ د ریفیجی زونه دي چې وی تم دا سہولیات الته وی ته ملاويږي. ماشالله په دوی کې بلا ټیلنٹ دی چې دا ټیلنٹ راخکاره کو.
د غشي وشتل یو اولمپیکی لوبه ده. د غلوبه کې د لومړي مقام ګټلو شرط د نخې منځ وشتل دي. په دې سیالیو کې د ماشومانو په ګډون سلور شپې ته لوبډلو برخه درلوده چې په دریو پړاوونو کې وشوې.
په کوهارت کې چیرته چې د افغان کډوالو و کمپونه دي د سپورت په برخه کې ځوانانو لپاره خورا ډېرې غونډې تر سره کیږي. خو که ور سره دوی ته سپورتي مواد هم ورکړل شي نو دا به لا ګټه ورشي. اوسکا صافي امریکا غاک کوهارت.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او له دې سره موږ د خبرونه هم پاتې رسیږي. تاسو له مالټینر ډیره مننه. تاسو کولی شئ د امریکا غاک ټولې خبرونه په ویب سټ او په یوټیوب کې هم وګورئ. تاسو مالټینر ډیره مننه کوم. تر بیا خېچارې
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.